څلور بجې شپې د ساجي رډو د دې سات خبرونه زه احمد شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر بهتره شوی دی او په لنډ وخت کې به دغه کمیسیون د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دادی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ورځو کې 1,10,000 کسانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې نمونه ثبت کړې دي. د بادغیس په مرکز قلاینو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت په مرکز کې په راکټي حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. په ننګرهار کې نن د ماین چاودنه شوې ده او د روسیې د بارنیو چار وزیر سرګی لاواروف وایي مسکو شای په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته S-300 میزایل ورکړي. اوس پر خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د ثبت بهیر د نمونو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 1,10,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. د کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت د بهیر د لا چټکوالي لپاره به په لنډ وخت کې د ټاکنو یو مهال ویش هم اعلان کړي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ته میزان پاتې 28 نیټه دي. د بادغیس په مرکز قلاینو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پر یو مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل شو. د بادغیس امنیه قمندان عبدالرؤف تاج نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله نن سهار په شپږو بجو سوې ده. د هغه په وینا حمله د دولت مخالفانو کړې ده. د بادغیس امنیه قمندان ویلي چې تر حملې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته واستول شو او په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو موټر نن تر غرمې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې په ماین الوتی دی.
سیدی تاګنې په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه شهیدان شوي دي او د دوو مېرمنو او څلورو ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شوي دي.
خوګیانی وویل چې زخمیان د جلال آباد ښار روغتون ته لیږدول شوي دي. د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او د اروزګان د چورې ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو له تیرو 15 ورځو دغه ولسوالۍ ته ورغلي لارې بندې کړې دي. د چورې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 ورځ ده چې وسلوال طالبان حتی خوراکي موادو دوا او نورو د ضرورت وړ موادو ته د ورلو اجازه نه ورکوي. خلکو ویلي چې په چورې ولسوالۍ کې سخت قحطي ده. د اروزګان د والی ویاند وایي چې قومي مشران په دې اړه له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ملکي خلکو د لارو بندولو خبر رد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای شئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف ویلي چې مسکو شای په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته S-300 میزایل ورکړي. دا میزایل د هوایي دفاع لپاره او ډیر دقیق دی. لاواروف له RIA آژانس سره په مرکه کې چنن خبره سو ویلي چې روسیې تر دې مخکې د غربي دولتونو په غوښتنه د بشار الاسد رژیم ته داسې میزایل لا ورکولو ډاډه کوله.
У нас нет никаких теперь моральных обязательств, у нас были моральные обязательства.
Да вай можем она кали вот чтобы Башар Ласад режим то вода мизаил чи я вас да фала пара истимали жена урку. Муж да ахлаки масулият ла махи ла дякара дада каула ху муж нор дага масулият на лару. امریکا، فرانسې او بریتانیې تر هغه وروسته چې د سوریه په دوما شهر کې د بشار الاسد د ځواکونو له لوري پر ملکي خلکو د کیمیاوي موادو د حملې رپورټونه خپاره سو، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید پر تاسیساتو او د وسلو پر زیرمتونونو حمله وکړه. د اپریل په 8 نیټه د سوریه پلازمینې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوما کې ګڼ شمېر ملکي کسان د زهرجن کیمیاوي ګاز په حمله کې ووژل سو. امریکا او متحدانو یې د دې حمله په وړاندې په خبرګون کې سوریه ته د اپریل په 14 نیټه تر سلو زیات راکټ ورغوتوغول. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرج سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد په نننیو مظاهرو کې پولیسو 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې سلګونه مظاهرچیان د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشنیان په بلنه لارو ته راوځي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي.
We are safe! We are safe! We are safe!
پاشنیان خلکو ته چې د اعتراض لپاره د یروان پر جمهوریت څلور لارې راغون شوي وویل چې د اعتراض کوونکو شمیر پر 40,000 اوښتی دی او دا څرګندوي چې ولس یو بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر اعتراض کوونکو ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې پولیسو پرون هم لږ تر لږه 140 تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه وپاشلې. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 33 کلن سړی چې د قتل په جرم زندانی و پرون اعدام شو. مجرم والتر لیروی موډی جونیر تر ټولو د پاخه عمر زندانی دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو. په الاباما کې د زندان مسؤولانو ویلي چې موډی جونیر تر اعدام مخکې هیڅ وینا یا وصیت نه دی کړی. موډی جونیر په 1999 میلادي کال کې په الاباما کې د فدرالي محکمې د یوه قاضي او په جورجیا ایالت کې د تورپوستو امریکایانو د یوه څارنوال په وژلو مجرم پیژندل سوی و. په امریکا کې له 1980 میلادي کال راهیسې د اعدام د سزا حکم برحاله دی.
ازادي راډیو په منځني څپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړي.
ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخاباتو پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له نږدې دوو اونیو راهیسې طالبانو د روزګان د چورې ولسوالۍ لارې بندې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن 22 ځوانان هند ته واستول.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو 10 ډالر د 10 څخه تر 20 کسانو پورې ولرو او د اموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي. د ورلد کپ لپاره
په خوست کې مو مشاعرې ته ورولو.
بدراګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمتي شوی. لر او بر مالالو وښ کړی شالنډۍ قیمتي شوی.
دا ساتیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونی اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهال ویش رسمن اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې ازادي راډیو ته نن وویل چې انتخاباتي مهال ویش به د نوم لیکنې د بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي او د انتخاباتو له راتلونکو پړاوونو څخه به خلک خبر کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پورا پور کې.
وروسته له هغې چې د یوې اونۍ په اوږدو کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په پس بهیر انتقادونه زیات شول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه بهیر د چټکتیا لپاره به ډېر ژر انتخاباتي مهال ویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول پړاوونه په دغه مهال ویش کې ځای پر ځای شوي دي.
انتخابات مصمم دی چې دغه جریان دې هفته کې د شنبې یکشنبې پورې تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي، چې د دې ته د مکمل جزئیات پکې شامل دي چې د کاندید او د رای ورکوونکو مسائل پکې شامل دي. ټول هغه مسائل چې د کاندیدانو او د انتخابات پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې.
ښاغلی هاشمی له حکومت غواړي چې د انتخاباتي مرکزونو او د خلکو امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي، څو خلک وتوانېږي چې د امن په فضا کې په دغه بهیر کې فعاله او ونډه واخلي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کمشنر وایي چې د لومړۍ ورځو په پرتله د نوم لیکنې بهیر ښه سوی. د نوموړي په وینا په تیرو 15 ورځو کې 113,000 کسانو نوم لیکنه کړې ده. په دې وروستیو کې ولسمشر لارښوونه کړې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر د چټکتیا په خاطر د ټول دولتي کارکونکو له خپل کورنۍ سره یو ځای نمونه ثبت کړي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړیو سره په لیدنه کې ټول والیانو ته لارښوونه وکړه چې له دولتي کارکونکو غواړي چې په راتلونکي اونۍ کې له خپل کورنۍ سره یو ځای د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د ولسمشر محمد اشرف خنی دغه اقدام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له هرکلي سره مخسو. وروسته له هغه چې د تیرې شنبه په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د ولسی جرګې غړو انتقاد وکړ او ویل ځکه دغه بهیر پس په مخ ځي چې په دې اړه لا لوړاندې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د روان مریز کال د میزان 28 نیټه اټاکلې ده. ټیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي محل ویش له اعلانه د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې دغه محل ویش باید په پوره دقت اعلان سي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر محل ویش هم اعلانیږي نو باید د یو دقیق سنجش په اساس اعلان شي. که دقیق سنجش نه وي او محل ویش اعلان شي او انتخابات هم ونه شي، دا به بیا په انتخاباتو د خلکو باور ته لوی زیان ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې د انتخاباتي محل ویش له اعلان سره سم انتخابات مدیریت کړي.
ښاغلی ایوب زاده د منابعو موجودیت په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، د سیاسي ګوندونو نظارتي رول، د څار بنسټونو امنیت او مالی سرچینې مهمې بولي او ټینګار کوي چې کمیسیون باید د محل ویش له اعلان وړاندې یادو مواردو ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د انتخاباتي محل ویش د اعلان خبره کوي چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي خلک کولای سي چې په هوسا ډول په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې روزګان ته مخه کړو او د چورې ولسوالۍ د لارو د بندېدو په اړه تاسو ته معلومات درکړو، سمنګان ته ورځو. له هغه سیمې یو مهم راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سمنګان ولایت د درې صوفي پایان سیمې د هغو سلګونو کورنیو د ادعا په اړه بې خبري ښیي چې وایي د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له ظلمه بې ځایه کېدو ته اړ شوي. دوی پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې کله پولي یا د سړي په سر چې غیر قانوني پیسې ترې خوړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز چارواکي د دواړو خواوو لانجه تاییدوي، د کورنیو چارو وزارت په دې اړه بې خبري ښوولې ده، خو وایي چې دا ستونزه به حل کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل سره.
د سمنګان ولایت د درې صوف پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګوه چې سیمه ییز پولیس په زور د کلپولۍ ورکولو ته اړ باسي. کلپولۍ د سړي پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کیږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کلپولی رواج است. کلپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1.5 یا 500 پیسه بیتی. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوس مهال 1520 کورنیو د سیمه ایزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوې دي. د درې صوف پایان د زیرکی بلکل کلی اوسیدونکی محمد نسیم وایي سیمه ایزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسې وو او ځکه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول.
ازی که اصلاح ولکت کلفلی ولکت همه از قدرت ما فرانه نشد. بالاخر از زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. در قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده فعلا در یک مغاره ای که زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی لازده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه بی خبری وښوده.
مختص به سمنگان نصرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگه بینوانی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع در این صفحه بررسی خواب کردیم که واقعا اگر به این بخش دخیل باشه، پولیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونزی خبر دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیې له قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزه تاییدوي، خو وایي دا کیسه پخوانۍ ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیچ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ رادیو ته وویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافری داره از هر دو طرف تعیین کردیم، دو نشست امراشان داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو میرن به جایشان جا باجر میشه.
در دره صوف پایان به ځای شوی کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
نن 15مه ده چې د روزګان چورې ولسوالۍ ته طالبان خوراکي او نور مواد نه ورپریشتي. د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو پر دولت غږ وکړ چې لار پرانیسي او په ورته وخت کې له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو مشکلاتو لپاره له دوی څخه د سپر کار وانخلي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکو دي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې تړلې دي. دوی اوس له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د دغې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او اوس آن تر دې چې د وښو خوراک ته هم مجبوره سوي دي. حاجی گل محمد هم د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندش له کبله ناست دی. دی بیا تر ډیره دولت ته په غوسه دی. یوازې حاجی ګل محمد په ترینکوټ ښار کې بند پاتې نه دی. د ده په څیر نور هم دي، خو هغې د وسلوالو طالبانو له ډاره څه نه وایي. که څه هم پر یادې ولسوالۍ له تېرې شاوخوا 15 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ ولسوال او د ولایتي ادارې مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د قومي مشرانو پر مټ د یادې لارې د خلاصون هڅې پیل کړي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب او د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د طالبانو سره خبرې وکړل، هغه ورته وویل چې دغه لار درته به خلاصو ومنم.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی دانه منی چې ګڼی دی پر ملکی خلکو لاره تړلې وي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره یې سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي د دې چمتووالي په لړ کې نن له کابله 2 ځوان لوبغاړي د تمرین لپاره هند ته واستول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پور راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړې چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي. د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره یې په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم به په دویم او دریم پړاوونو کې ټول ټال 23 لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي. د دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټولې ستونزې هواری کړي.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډله د شلو څخه تر څلیرویشت کسانو پورې ولرو او د اموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي در ورلد کپ پورې حصه وګرځو. او موږ ته پکار ده چې موږ د دغه بین المللي کوچیز د مهارتونو څخه ګټه پورته کړو.
ښاغلی امین زیاتوي په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم د کورنۍ کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بېلابېلو برخو کې دوه درې اونۍ تمرین کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې دیارلس میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غرابي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غرابي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
د درې څلوېښت کسان به ځي دا بلته ګورو انشاءالله او دېنه بیا یو دویشت یا درویشت کسان به مو غوره کوو په هغې به کار کېږي 2019 کال ته پورې.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په اوږدو کې به یې له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي څو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر د ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونو نن اتمه ورځ هم دوام وکړ. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکړل. راپورونه وایي له نن سهار څخه لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. تفصیل له فریبا صاحب څخه.
د ارمنستان پولیس وایي په پلازمینه یریوان کې د مظاهرو د دوام په لړ کې نن له سهاره شاوخوا 15 تنه نیول سوي دي. په دغه ښار کې ځوانو فعالانو زده کوونکو او نورو مخالف پلوه ډلو د ترافیکو پر وړاندې لارې وتړلې او پولیس ته تار سول چې د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړ کړي او اضافي پولیس ځای پر ځای کړي. د پولیسو یو ویان آشوت اګارونیان نن رسنیو ته ویلي چې هغه مظاهره کوونکي چې د ترافیکو مخه یې ډب کوله نیول سوي او د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي. د ویل د قانون له مخې پولیس د ټولو هغو کسانو نیولو ته دوام ورکوي چې له قانونه سرغړونه کوي. سره له دې چې ولسمشر آرمن سرکیسیان چې له پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري د اپریل پر 9 یعنې پرون ویلي چې د دې کړکېچ یوازینی حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی. خو مظاهره کوونکو نن اتم ورځ هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. ولسمشر د ویلامی په خبرولو سره ویلی وو زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو ژغ کوم چې د اوسني وضعیت ته پای ته رسولو لپاره د یوې ښې حل لارې موندلو په هدف باید په خپلو کې خبرې او مذاکرات وکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو مخالفت کوي او وایي هغه په واک کې د پاتې کېدو هڅې کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تېره ورځ شاوخوا 10,000 مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه یریوان کې په جمهوري څلورلارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره یې د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه وکړه. د اپریل پر 9 هم د بلوازت پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخوډب په نتیجه کې شاوخوا 130 تنه مظاهره کوونکي ونیول سول. تېره ورځ مظاهره کوونکي وروسته له هغې نیول سوي چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول سوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخه یې نیوله. دا سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشینیان پرون سهار کړې وه. دوی هڅه کوله د سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتګ مخه ونیسي. که څه هم دا غونډه بیا ماسپښین ناوخته وسوه خو مظاهره کوونکي بېرته هغه څلورلارې ته وګرځېدل چې پولیس پکښې ځای پر ځای سوي وو. د پولیسو ویان دغه راز ویلي چې ټول نیول سوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي او دا چې که تر 3 ساعتونو پورې څوک راخوشي نه سو په دې معنی ده چې هغوی د جنایت په ترسره کولو تورن سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. روسیې بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په وارسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشر د ارمنستان پر ولسمشر ژغ کړی چې په دغه واد کې د سولېز مظاهره په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاډمن کړي. هغه د سولېز مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونو اندېښنه ښودلې ده. دغه مظاهره د اپریل پر 13 نیټه وروسته لاغه پیل شوه چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نوموړي تر دې وړاندې دوه دورې ولسمشري هم کړې ده.
په خوست کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د خوست او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو او د فرهنګ د برخې مینهوالو برخه واخیسته. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښام روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیزې کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطره هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سر د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالی او د علم پرمختګ ته ورو بلل:
راځئ نوی رواجونه ورکو، د مناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ په زراري لسوډه د خپل وطن نه ټول پردي لسوډه.
یو بل تن شاعر محمد اور خورین هم خپل شعر ولوس:
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمتي شوی، لر او بر مالالو ویخ کړي شالنډي قیمتي شوی.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی، د هر چا را تپام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکیدلی مې په هر یو پله الزام هم دی.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم، آزاد خان د زابل دی ولایت څخه خبر کوم. زابل په ولایت کې مخکې موږ یو حیوانانو کلینیک درلود، یو ځای اسخندر صاحب موږ ورته ډاکټر پکې وو. ابل ورته ورغلو، هغه کلینیک نه و، موږ زورواکانو قبضه کړی ده، لنکړی ده، دوکانونه ترې جوړ کړي وو. نو زابل دی والي صاحب سمور دا توقع نه لرو چې مخته به هغه کلینیک بیرته را جوړ کړي،
سلام علیکم. سلام سیر ورتنګ شه بخیر. زه د کندز ولایت قلعهدار ولسوالۍ په نامه د بابک بای خبرې کوم. موږ غواړو چې دغه مالداري په اسلامي توله د زموږ پوستونه قرقل پوستونه بیخي ارزانه شوي دي، بیخي قصه مفته شوې ده. یو پوست سابق کوم مثلا په 2500 افغانۍ، اوس هغه دی 1200 افغانۍ ده قرقل پوست. دا قرقل پوست موږ حلال کو، دا مالونه موږ وڅ کو، او که حلال کو هغه داسې ارزانه بیه خرڅېږي، بیخي دا تجارت یې بند دی که څنګه چل دي. نو موږ سیاریان او پیران پاتې دا څه کوو؟ وچکاري ده، وچکاري ده چې بېحد اندازه وچکاري. اعتبار په خدای وکړه، ما مه کوه په میزان کې ګوره، میزان کې که دا اوسه موږ مالونه وچه خاشه خوري، نو یو قناف نور چې زر افغانۍ سوې، یو بوجۍ کنجاله په زر افغانۍ سوه، یو پوستي په زر افغانۍ سي، یو مېږې په زر افغانۍ سي، نو دا موږ څه وکړو؟ څه چل وکړو؟ مالداري کسه هم دی مفته، دا اوس خپله په میږو پیسې مې اعتبار په خدای وکړه، په ما مه کوه. د امیر مړه تور زړه مې غواړي، د امیر په دغه دښت کښې پرېږدم، حرکت وکړم چې نه ودې خپل مصرف نه پوره کړي، در به درېږم. نو ما دغه خواهش وم بالا زما آواز زړه مقامات پورې ورسوو چې دغه زموږ مالداري صاحب مې ته وله، چې دغه مالداري صاحب دغه خرخل پوست غم وخورسېږي، دغه مې ته وله. خدای په امان. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
په افغانستان کې د وچکالي په ارتباط د افغان بیسیم شرکت له لارې یو شمېر سیمیسونه هم را رسېدلي دي. نور الله فرالي کې ل طالبان په سر کې البته په خپل سمس کې سوله غوړې او بیلی کې چې وچکالی په دې ولسوالۍ کې په فرا کې خلک سخت ځپلې دي. ل روزګان څخه هم یو اوریدونکو لیکلي دي چې وچکالی په زیاتېدو دی او حکومت باید غم وخوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 110,000 کسانو نمونه د رای ورکولو لپاره ثبت کړي دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والي بیان وایي د دغو کسانو موټر نن تر غرمې مخکې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په ماین والوت. د بادغیس په مرکز قلاینو کې درای ورکوونکو د نمونو د سب پر یوه مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس وژل سوی دی. د بادغیس امنیه قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار په شپږو بجو وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې مسکو شایي په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته اس 300 میزایل ورکړي. دا میزایل د هوایي دفاع لپاره او ډیر دقیق دي. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن هم مظاهرې روانې دي او رپوټونه وایي چې په یروان کې د مظاهرو ضد پولیسو 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 3 کلن سړی چې د قتل په جرم له ډیرو کلونو راهیسې زندانی و پرونو اعدام شو. دا په امریکا کې له 1970 میلادي کال راهیسې چې د اعدام د سزا حکم برحاله شوی تر ټولو د پاخه عمر زندانی و چې اعدام شو.
د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه تاوده شوي چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې په حبس محکوم شوي دي. د دې کسانو د پخوانیو حکمونو په اړه وروسته له هغه غور پیل شوی چې سترې محکمې د تشدد جنایت په ارتباط د قانون احکام مبهم وبلل. په دې ترڅ کې د ویرجینیا ایالت یوې ښځینه قاضي هڅې پیل کړي دي چې د یوې لسیزې مخکې احکام له سره وڅېړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د متحدو ایالاتو د سترې محکمې لخوا د تروریستي فعالیتونو په اړه له یوه حکم وروسته د فدرال محکمې یو قاضي پر دې غور کوي چې آیا د څلورو تورنو کسانو له دوسیو څخه د تروریستي فعالیتونو ورته موارد لري کړي کنه. د امریکا سترې محکمې د سه شنبې په ورځ په هغه قانون کې بدلون اعلان کړ چې له مخې په جنایي جرمونو یو شمیر تورن کډوال له امریکا څخه ایستل کیږي، ځکه دوی وایي چې د قانون د تشدد پر بنسټ د جرم د معیار په برخه کې ابهام درلود. خو په تروریستي جرمونو څلور تورن کسان استدلال کوي چې دوی د تشدد د جنایت د تعریف په اړه د ورته مبهم قانون په اساس په بند محکوم شوي دي. د پنځمې په ورځ د ورجینیا ایالت د الکساندري ولسوالۍ د محکمې یوې قاضي لیونی برنکما په خپل حکم کې له حکومت څخه د هغو دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه چې ولې د هغو مجرمانو په اړه حکم نشي فسخه کېدلی چې نږدې 10 کاله مخکې د ورجینیا د جهاد د شبکې په نوم ډله کې د غړیتوب په جرم بندیان دي. ویل کېږي چې د دې شبکې غړو فریدریکس بورګ ښار ته په یوه نږدې ځنګله کې له پینټ بال لوبې څخه د جهادي ټریننګ په مقصد کار اخیست. د دې شبکې ځینې غړي د سپتمبر د 11 له حملو وروسته له طالبانو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته تللي وو. ډیری د کسانو محکمې ته ویلي دوی وروسته له هغه د افغانستان سفر ته وهڅېدل چې د دوی مذهبي مشر علي التمیمي د سپتمبر له 11 وروسته دوی ته وویل نړۍ د اسلام او کفر ترمنځ جګړې ته نږدې شوي. التمیمي چې د ورجینیا د فالس چرچ اوسیدونکی وو د نورو جرمونو ترڅنګ د خیانت د هڅونې په جرم په ابدي حبس محکوم شوی. سیف الله چمپن یو بل محکوم دی چې په 15 کاله بند محکوم دی. هغه چې د پلیو سمندري ځواکونو سرتیری و د سپتمبر د 11 له حملو مخکې له لشکره طیبه ډلې سره د ترینینګ لپاره پاکستان ته ولاړ او د سپتمبر له 11 وروسته چې ترینینګ یې پای ته ورسوه متحد ایالاتو ته ستون شو. بل مجرم مسعود خان دی چې د سپتمبر له 11 وروسته له لشکره طیبه ډلې سره یو ځای شو او پاکستان ته ولاړ څو د ترینینګ له اخیستو وروسته د طالبانو پر لیکو ورګټ شي. مسعود خان هم په حبس ابد محکوم شوی او څلرم محکوم چې د قاضي میرمن برنکما حکم یې پر برخلیک اغیز کولای شي اسماعیل رویر دی چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په زندان کې بندي دی. کمیرمن برنکما دی قضیوتا د تشدد د جنایت ل لنجمنه او مبهم ماده سره ارتباط ورکړي، نو دا امکان شته چې د اکثر د مجرمانو د حبس په موده کې د پام وړ کموالی راشي. د دوی د دوسیو نور موارد به پر ځای پاتې وي، خو پر دې مجرمانو د نویو حکمونو لپاره محکمه ښایي بله غونډه جوړه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سره به پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دغه 19 پروګرام خپور کړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د جرمني سټی اعظم انګلا مرکل لیوالتیا شوډلې چې په اروپای ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی وکړي. د جرمني د سټی اعظم انګلا مرکل په ګوند کې جنو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له هغې طرح سره مخالفت شوډلې چې په اروپای ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اقتصادي یووالي غوښتنه کړې. د اروپای ټولنې ځنیو غړیو هم له دې طرح سره مخالفت کړی، خو میرمن مرکل چې د جرمني د سر اعظم په توګه خپله څلورمه دوره یې اوس پیل کړې ده، د پنځشنبې په ورځ په برلین کې له ښاغلي مکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړه. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر و، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. مرکل او مکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني سر اعظم د مکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا مرکل به د اروپایي ټولنې په مالي جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د مکرون ملاتړ وکړي. مرکل او مکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. اروپایي ټولنه او په تیره بیا جرمني او فرانسه تر ډیره له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې تایید کوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې موافقې سره خوښ نه دی او دغسې خبرداری هم ورکړی دی چې ممکن واشنگتن دغه موافقه لغوه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته مخه کوي. البته وی یادونه وکم چې تاسو د ازادي خبره ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوري په انټرنیټ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو سلامونه مې ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونې محمد نور خبرون په تیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی. غواړم له تبصره پرته خبر کم څو وکولای سم. ډیرې شکایتونه او ستونزې اوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې د جګړو په اړه خپل نظر نه راستول دي. شته چې په لومړي
اکثر کې هم د نظرونو سره وورو.
السلام علیکم. یو ګرول نزد تاسو سره په تماس کې ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تر مخو ته شدیده ماتې ورکړه. غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه. کل جن دغسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي، بیا به تیاری نه کوي په بله خاوره، د افغان په پاکه خاوره، د افغان په پاکه خاوره دا په مخي تیرغل کوي، دا به سزای. وسلام.
بله، السلام علیکم. زامر محمد د میدان وردګو ولایت د نخلص والی اوسیدونکی یم. دغه یرغل چې پاکستاني عسکرو د افغانستان په کرخه آخوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړي، زمونږ دا غم دي. مونږ دا هیڅ وخت هیڅ کله کې دا بریدونه نه منو. مونږ له خپل وینه له خپل سر بس له دې خپل ګران افغانستان نه قربان ده. د ټولو هیوادوالو څخه هیله او غوښتنه دغه لرمه چې د پاکستان لکه ایران د بس د دې په مقابل کې کلک فیصله او کلک جګړه پیل کړي، کلک شکست ورکړي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. یو محمد اللہ د غزل ولایت ته محمد اللہ سلیمانخیل خبر کوم. اول آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته اورېدونکو ته سلام کوم. بعد له سلامه د پاکستان په دغه وایسته باندې د ما دا نظر د خوست باندې حمله کړې ده. باید یوه ناره تقدیر ناره وي چې دا ملکي خلک ټول د دولت له شاوه دري او دا ټول یامت خدای خودي نو یوارس چې په خپله جګړه او سره قیار خو یوه ناره وکړي چې دا ملکي ټول پر وناست دي افغانان. دا یو کوي دا موږ پیان نشر کې. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله نګرهارۍ د ننګرهار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. د آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډه کړه چې کوم د دسیسه دوی جوړوي هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هغه غاړې پښتنو وروڼو ته هم پکار دي چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فاریاب د ولایت غرماشت ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بالخصوص د خوست خیرتمنو ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمنو قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تېرې په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي، د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د پاریا ولایت د غرماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم خپل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل وشي، څو مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته ورشي ځای پر ځای شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو. دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګوي چې د خوست ولایت د زایدي میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکې دستګاه کې پرې شو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خپروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ووایم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپورته شول او دغه راز د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو تیری غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبداللطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه واورو چې له ازادي راډیو سره کړې دي.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مرد باندې او مونږ د خوست غیور ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خاورې نه دفاع کړې ده. د لښت وشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپل هلته د ارغم تاج مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې کاري دې بند کړو او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانان چې دوی ته فتوا ورکړي دي پاکستان حکومت او زمونږ یو نفر هم زخمي چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا زموږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو، دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنوو. دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو، په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل. دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي. پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي، دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناشته زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه دی مونږ لیواله یو، او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي، بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کال هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې، او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ، د هغوی هدف څه و؟ او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په دسې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورنتی دي سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کې تېر کړي، چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غږمتونکی ځواب ورته مقابل کړي.
او حکومت ته څه کول په کار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې لازم مو ولی صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله سایده سړي وو، رئیس امنیت ملي، قمندان د امنیې، او خپل ولس څنګه ورته دی وزیر دفاع سره اړیکې نیولې دي. وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وو د چېو په اعتماد کې هغو سره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالطیف ژوندی و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس پستا سو هغه ستونزې او شکایتونه وورو چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه مو مشترسته ولیدې.
سلام علیکم، عبدالودود د کندهار څخه. وروره کندهار څخه د خلک په زور په تشکریه د فار د سبکی نام د فار خلک په زور را بولي، هر سرای او دکان ته ورځي په زور را بولي. او څنګه کار دی دا؟ په زور باندې خو نه کیږي، په زور باندې. وسلام، په احترام.
الو، السلام علیکم، زه پر یدی خبرې کوم د کابل ولایت څخه. اسبانی احمد زینا هله کی کارونه دي، څه کارونه شروع کړی دي؟ خو چې د افغانستان ته امنیت راولې، باید مهاجرینونه پاکستان او ایران مهاجرینو راوباسي، او دا ماشو ته چې 1500 ډالر ورکي او یو نمبر ځکه افغانستان ته بخپله سولې ان شاء الله راشي. دا تابعنه حکومت اسبانی احمد زای کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي، بس ان شاء الله افغانستان ته به امن راشي او یو نمبر ځکه ورکي. والسلام و احترام.
السلام علیکم، زاد یاسیل کوزی زابل ولایت کسره خبر کوم. زه د وایي صاحب صدا غواړم چې په زابل ولایت کې کار نه کوي. زابل هغه تیر شاته ولایت دی، هیڅ کارونه نه کوي. چې وایي د سروشي په کومه چې زابل ولایت سره حجي ولایت یې خو دای سره حجان نه لري، د پاکستان سره خپل حد ځان سلام بښ باندې د منظرې زاین لري. پاتې شي د جنرال د خلک روز د زاین نه سبق شي څو یو شوک نه دی پښې جوړ شو چې د نسال د فشن شو څل دوی پاتې ولایت دی. چې کوم څه د خپل یو شوک کار بک شروع شپږ مې چې خو برکات دغه په دې پات او اخر هغه څه ونه لري وڅ کار نه سبق.
السلام علیکم، زه سره غواړم دا بازار د لطافت ول فعالینه سره کوم. نو په وطن کې ډېر مشکلات دي، جنگونه دي، اسرائیل هم غني دي، نو که پتا غواړې تاسو خبرې وکړئ.
الو، السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد لاس د مخیر له غزنی خبر کوم. زما نظر دا د انتخاباتو په دغه کې خدای رقم ته د سیزون په غزنی کې به د ټول پښتانو خپل په غزنی کې ولایت کې وسه د ټول به رای مرکز ته ورنه. په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي؟ زه دا په نه کال کې د ډیر ماجر يم، واتر نه کال کې کور وطن من کراچ پاتو دلته پروت یم. وادر یو دی ور په کومه کولای کرا سره سوي فسکرا ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته 2000 ورنه دی. وادر یو دی و سره دغه کومه کنه دی چې ورته دی فسکرا دم ټول لغه دی فکر نه کوم ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه. والسلام.
علیکم و رحمت الله و برکات او جن مدانی دین د بارغس ولایت د غادس ولسوالی د دروډن د کلی په کوم سره سره د بلادر او شګی د غلمو زخ په څنګه د بارغس مالو له ټول په حالت کې د مرګ د اخلاص مازار مې د بینه وو وطن وطندار مې د بینه وو وطن نورمال خصایب د امام ملک د چسان وو بنلرو او خلک نظر به در دې موږ غواړو چې دغه دولت د غلمو زخ ورسوي چې دغه د بيتي مؤسسه و دې بارغس په خصوصم د دروډن منطقه د پنجا او د پاکستان او صاحب څنګه ځوان دا کومه نابو مونږه څور خو دا ټول پیوار داخله دې ستاسو سر بدر ټیک ټیک دی وږي چې سرګردان غوایې په مخ دې دا توسيره تناس دو غوایې دې غوات سمريچي او په دې خدا سر بدر ټیک ټیک یې ځل چې غان ورخو چې دا لې اجر کومه کوي او کدا خلق ما اجر سو ويرات وو بادغه سولاره دولت باندې هم بوچکی یا کدا سېمن ځای دې غوړي خیمه غوړي کاسه غوړي صاحب دې غوړي او غاز غواړي صاحب او به غواړي چې خپل ځای کې به په ځای پر ځای به کومه کورسره وشي غنم منم وي چې نو یو دولت پر دې څه کوي. السلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. زه ګل محمد د خپل دکا ولایت د سربیزه د ټلیفون سره کوم. موږ دا د خبرات څه د خوند نه خلو موږ د حکومت د ډیر ناراض یو کندشه د ټاون وکیلو بمباري او حکومت کی څه نو کوو د بش خبره ته کوله استاد له دا غون طالبان غون د ملک خلک شي ځان ټول موږ انتخابات د برخه نه خو نو خدا فهمه.
السلام علیکم. زه د ایمن ولایت څخه خبر کوم. د انتخابات په اړه زما دا نظر دی، آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخابات په نامه باندې ولایتي ولسوالیو شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته؟ د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه د عزت له باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته پکښې، بې امنیته د طالبانو په ولکه کې ده، د درېمې حوزې څخه نیولې د عزت تر باغرانه پورې دا د شار په څلور کونجو انتخاباتو به داخله کړي قناعت وکړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې دوړوي یا رسنۍ چې په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منځکه کې دولت واک نشته او انتخابات خبرې جوړې شته کوي د خلکو په سترګو کې خلک د خلکو په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغه ټکه کې د څوک په خبره هم نه وي.
السلام علیکم وروره. زما نوم حامد پتیا ولایت پتن ولسوالۍ پاسترم اړیکه نیولې. موږ دا غوښتنه لرو د دولت نه چې زموږ د کومې سرحدي سیمې شي دوی ته دې ته به زیاته توجه پاملرنه وکړي تر څو د هلته کې ډېرې ستونزې راځي او دغه دی پاکستاني مالشه او پوځ دخوا ته نغصب شوي دي او وړاندې راغلي دي خو دولتي چارواکي هم مرکزي حکومت هم چوپ نه خو چړوندې مسلې سره او دغه د موضوع چې کومې حل دي دغې ته
خبره کوم دربند کلی دا ټول بادغس لالوانه دی وچکالی د ټولو و هجرت ته مجبور شوي دي کډی سهار بیګا باریږي که چیرې ریادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې د هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه وبشی ورته راواستي نو دغه زموږ ناره چې ته ورسې دا به ډېر ښه کار یې. نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېر خلک مجبور او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کې لوېدلی نه کافي ده سخته کافي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم وخوري نو دا به ډېر ښه کار یې.
الو سلام علیکم. زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما چې دغه انتخابات دا رایه شروع کېږي چې دغه نوي د فکري رانې کې په محمد کسلي ته لا رایه ورکړم. وسلام.
وعلیکم السلام. ګران وروره، ستاسو شکایت مو د خبر کړ. هیله ده چې اړوند مسؤلینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی.